خوش آمدین.
احمدی صاحب ستړی مشی او د ازادي رادیو د اتو بجو د خبرونه د اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدل شي او زموږ خبرونه په اف ام 3.15 او منځني صفه 12 پښنیبي په افغانستان کې خبري شي. د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د دایښ پر مرکز د ستر بم د برید لامل د وژل شویو دایښیانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. هڅه کوو په خبرونه کې ننګرهار ته ورشو او له هغه ځایه له خپل خبریاله په دې اړه تازه معلومات ترلاسه کړو او له تاسو سره یې شریک کړو. خو تر هر څه مخکې خبرونه. تمه ده چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار نن کابل ته ولاړ شي. د افغانستان په اړه د ماسکو په غونډه کې د افغانستان د لانجې پر سیاسي حل لارې ټینګار وشو او د ایران ولسمشر حسن روحاني د ولسمشرۍ راتلونکي انتخاباتو ته ځان د کاندید په حیث ثابت کړ. تمه ده چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار ماک ماستر نن په کابل کې له افغان چارواکو سره وګوري. د ماک ماستر د کابل د سفر اعلان د چهارشنبې په ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ کړی و.
I'm also sending General McMaster to Afghanistan to find out how we can
They ways General McMaster Afghanistan ta astawam tar to halta da wasiri che mush da khpal afghan sharikano aw da NATO da itlaf tar sang tsa dawl parmakhtak kawale shu. امریکا یو افغان چارواکو تر اوسه کابل ته د امریکا د ملي امنیت سلاکار د سفر دقیق وخت نه اعلان کړی، خو هندي رسنیو ویلي دي چې ماک ماستر به سبا په نوې ډیلی کې له هندي چارواکو سره وګوري او تر هغه مخکې به د جنوبي آسیا د سفر په ترڅ کې کابل او اسلام آباد ته ورشي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د ماسکو په پرونۍ غونډه کې د سیمې هیوادونو په افغانستان کې د تروریستي هلو ځلو زیاتېدو ته اندېښنه څرګنده کړه. جرمني اچن ډی پی ای د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼې ته په اشاره وایي چې د افغانستان لانجه پوځي حل لاره نه لري او باید سیاسي حل لاره ولټول شي. امریکا ته په دې غونډه کې بلنه ورکړل شوې وه خو برخه یې وانخیسته. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو مسول تیره میاشت ویلی وو چې روسیې د بلنلیک تر استولو مخکې له واشنگتن سره مشوره نه وکړي. د ماسکو په غونډه کې د منځنۍ اسیا د 15 هیوادو د استازیو ترڅنګ د چین، هند او ایران استازیو برخه اخیستې وه. د افغانستان استازیتوب د بهرنیو چارو په وزارت کې د ستراتیژۍ او پالیسۍ د برخې رئیس اشرف حیدری وکړ. د هلمند په نوی ولسوالۍ کې په هغو پوځي عملیاتو کې چې د پنځشنبې په ورځ پیل شوي تر اوسه د دولت اته وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د والي ویاند عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل
اته نفره وسلوال مخالفین وژل شوي، څلور نفره هم ټپیان دي او د ترڅنګ شپږ کیلومتره فتاف د افغان اوفیشلي سره د چاغل په هم د کوستي ایجاد کړي نه خپلي چې د کوستي ایجاد کړي او د ترڅنګ هوایي قوتونه استعمال قوتونه هم ملګرتیا کوي.
د هلمند والی ویان زیاته کړه د عملیاتو په لړ کې څلور افغان پوځیان ټپیان شوي او یو تن وژل شوی دی. تر دې مخکې د هلمند په نورو ولسوالیو کې هم د پوځي عملیاتو د ترسره کېدو خبر ورکړل شوی دی. په پام کې د نن په کابل کې د اعصابو د جراحي یو تخصصي روغتون ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. د عامې روغتیا وزارت وایي دغه روغتون د څلور میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت جوړ شوی دی. په دغه وزارت کې د روغتونونو د معیاري کولو د آمریت مسؤلې ډاکټرې معموسې سیور وویل دغه روغتون به نور خدمات هم وړاندې کړي.
دلته هغه مریضان تداوي کېږي چې ملا درد لري او دلته ورته عملیات نه شي کېدی، یا چې ورونه په ملا کې بیا د سر په اعتبار چې سخت کسرونه چې د اکسیډنټ یا څه په وجه باندې پیدا شوي ورته هغوی به تداوي ممکن نه وي، هغه به تداوي کېږي.
مېرمن سیور زیاته کړه دغه روغتون دېرش بسترونه، عملیات خونه، عاجله څنګه او د جدي څارنې برخه لري. د روغتیا وزارت وایي د دې روغتون لګښت د زاید بن سلطان آل نهیان خیریه مؤسسې لخوا ورکړل شوی دی. حسن روحانی چې د ایران د ولسمشر په توګه کاري موده په ختمېدو ده د راتلونکي میاشتې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته ځان د کاندید په توګه ثبت کړ. راپورونه وایي اته شپېته کلن روحانی پرون جمعه د نوم ثبتولو د دورې په څلورمه ورځ ضروري اسناد وسپارل. روحانی وویل چې د ایران د لا پرمختګ لپاره بیا د انتخاباتو پروسې ته راغی.
په دغه هیواد کې د نوري ازادۍ، آرامۍ، په ایران کې د فراخ امن او لا پرمختګ لپاره د انتخاباتو ډګر ته راغلم. موږ ټول باید د منځلاري اسلام لپاره راستو.
په کاندیدانو کې پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد او د هغه نږدې متحد حمید بقایی هم شامل دي. په پام کې ده په ایران کې د جمهوری ریاست انتخابات د می میاشتې پر 19 وشي. په ترکیه کې د ټول پښتنې رائے ورکونکو ویلي چې د خپل هیواد په سیاسي سیستم کې به تاریخي اصلاحات راولي. دوی ویلي چې دغه ټول پښتنه به چې سبا یکشنبه کې شي د دغه هیواد د تاریخ لوری بدل کړي. رائے ورکونکي به دا پریکړه کوي چې آیا په اساسي قانون کې تعدیلات راولي کنه چې له مخې پارلماني سیستم پر ریاستي سیستم اوړي. د ترکیې د حکومت د اپوزیسیون د خلکو جمهوریت ګوند مشر کمال کلیچ دار اوغلو پرون جمعه په استانبول کې خبري کانفرنس ته وویل ترکان باید په دې ټول پوښتنه کې دقت وکړي.
راځئ په ګډه د ترکیې جمهوریت خوندي کړو. راځئ لانجو ته لاس وانهچوو او خپل جمهوریت ویجاړ نه کړو. راځئ د خپلو ګرانو اولادونو پر راتلونکي قمار ونه وهو.
د ترکیې په اساسي قانون کې که تعدیلات راشي له صدر اعظم څخه به زیات صلاحیتونه ولسمشر ته انتقال شي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پر دغو تعدیلاتو ډیر ټینګار کړی دی. د اردوغان ملاتړي وایي دغه اصلاحات به دغه هیواد چې وخت ناوخت پکې کودتاګانې او بلواوې شوي باثباته کړي. د امریکا پوځ په لسګونو پوځیان سومالیا ته استوي چې د اشباب سخت دریځ ډلې په وړاندې په مبارزه کې د دغه هیواد ملي پوځ وروزي او اکمال کړي. دغه خبر پرون اعلان شو او دا په تیرو شلو کلونو کې د افریقا په ختیځ کې دغه پراته هیواد ته د امریکا د تر ټولو لوی شمېر پوځیانو استول ګڼل کیږي. سی این این تلویزیون د امریکا د یو پوځي چارواکي په حواله راپور ورکړ چې ویلي دي په دغه ماموریت کې به د امریکا شاوخوا 40 سرتیري برخه ولري. په افریقا کې د امریکا د قمندانۍ وویان چارلس چوک پریچارد وویل دغه پوځیان به د سومالیا د حکومت په غوښتنه د نږدې همغږۍ له مخې دغه هیواد ته ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې افریقایي ټولنه هم په سومالیا کې سوله ساتۍ ماموریت پر مخ بیایي. امریکایي چارواکي وایي دغه پوځیان به یې له دغو سوله ساتو قواو سره همکاري وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ سبا دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې ننګرهار ته ورځو او د اچین په ولسوالۍ کې مو د داعش پر مرکز د بمي برید له امله داعشیانو ته له اوښتو تلفاتو خبرو. د همدې برید له امله مو د مشانو جرګې او ولسي جرګې د دوو تنو نظر اخیسته.
نور افغانستان کې د دښمن ځایګا نشته. د
حمله بمی ایالات متحده امریکا را به ولسوالی اچین ننګرهار به عنوان یک ګام مفید و یک هوشدار بالمقطع میدانم.
د لوګر په مرکز کې مو د ولانجمن مزکی د ستونزې تر هواری وروسته هلته د نوې عمرانی پروژې لپاره کېدو خبرو.
یا شپ لکنو په دې باندې جوړیږي زر نفرو لپاره یو ډېر لوکس جمع جوړیږي. یو به څلور سره هوټل په دې کې جوړیږي. د زر نفرو ماشومان لپاره به مکتب جوړیږي. یو به شفاخانه جوړیږي.
په نړیوالو موضوعاتو کې د ایران د ولسمشر د انتخاباتو په اړه اوریدل شي چې نږدې یو میاشت ورته پاتې ده. ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېره رسېدلې سمسونه لولو او د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې ستاسو په غږ سب شوي پیغامونه خبرو. په دې خبرونه کې هڅه کوو چې ننګرهار ته ورشو او له هغه ځایه له خپل خبریال سره څخه تازه معلومات د چین د حملې په ارتباط ترلاسه کړو. د افغانستان ملي شورا وای د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش پر پناه ځایونو د تر ټولو لوی غیر اټومي بم کارونه د دې ډلې د ځپلو لپاره مناسب اقدام و. دغه بم د امریکایي ځواکونو لخوا د پنجشنبې په ماښام په چین کې د داعش پر سمڅو وکارول شو. د ولسي جرګې دویم مرستیال وای د حمله وسلوالو طالبانو ته خبرداری و چې د سولې له پروسې سره ملګری شي. بلخوا د مشانو جرګې نائب منشي وای نړیواله ټولنې دې په افغانستان کې د سخت دریځو ډلو د ځپلو لپاره د افغان ځواکونو د ملاتړ ترڅنګ د دغو ځواکونو تجهیز او پیاوړتیا ته هم ډیر پام وکړي. صالح محمد صالح راپور لري.
د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش پر پناه ځایونو د تر ټولو لوی غیر اټومي بم کارونې د ملي شورا مثبت عکس العمل پراولی دی. د ولسی جرګې او مشرانو جرګې اداري هیئتونه وایي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ګواښونو ته په پام سره د دې ډلې پر پناه ځایونو د تر ټولو لوی غیر اټومي بم کارونه یو مناسب اقدام و. د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمد زی تیره شپه ازادي راډیو ته ویل چې په دې حمله کې د داعش ډلې هغه مرکز پنه شو چې د کابل پر سردار محمد داود خان پوځي روغتون او نورو سیمو د حملو پلانونه پکې طرحه شوي وه.
په افغانستان دمنګ هوا د دمن ګل نه پلوريږي او بلکې دومره غټ بم دولت مجبور اسو چې منګه دغه رقم ته اقدام د مخالفینو کومورید کې وکاو او دا په ټولو وطنوالو ته معلومه یې ستاغه مرکزونه او سیدغه زینه د 420 برنامه له دغه زینه تحریزي سوی او همدغه رقم ته د مازنګ او همدا سي نور واقعيات چې څومره په کابل کې یا مرکزونو یا ولایت کې کېدل نو دلته ترورستانو یو ډله جوړه سوی او چې دا همسایه مملکو په عوامشه دغه ویلې چې د منګه ادبا التزای په ځای شوی دي دښمن تم پیغام دا چې نور افغانستان کې د دښمن ځایګا نشته دا ځکه په خو مونږ خپل قرباني ورکړې وي اوس مجبور یو چې بنګلا غا استراتیژیک دوستانو نه دغه مورد کې همکاري غواړو او وی مکلف دي چې د خارجي ادباو په مقابل کې مونږ سره همکاري وکړي او ګپ وکړو باندې د منځ وړلو لپاره مونږ سره مشارکت اقدامات وکړي.
امریکایي پوځیانو د پنځشنبې په ماښام په چین کې د داعش ډلې پر پناه ځایونو تر ټولو غټ غیر اټومي بم وغورځاوه. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د جمعې په ورځ په کابل کې یوه کنفرانس ته وویل دا د یو مناسب هدف لپاره مناسبه وسله وه. په همدې حال کې د مشرانو جرګې نایب منشي محمد فیصل سمی دغه حمله په هیواد کې د داعش ډلې د ځپلو لپاره مناسب اقدام وباله. څرنګه چې داعش ډلې خصوصا د افغانستان په ختیځو ولایتونو او بیا د ننګرهار په چین او نورو ولسوالیو کې افغانانو ته جدي ګواښ او اندېښنې ولاړې کړې وې، په چین کې د امریکا متحده ایالاتونو د بمی حمله یو ګټور ګام او دولت ضد ډلو ته یو خبرداری ګڼو. افغان چارواکي وایي دا حمله له افغان حکومت سره په همغږي سوي ده. د ننګرهار چارواکو ویلي چې د دې زورور بم له کابله په چین ولسوالۍ کې چې له اوږدې مودې د داعش د فعالیت مرکز ګڼل کېده د دې ډلې پناه ځایونه له منځه وړل سوي او د دې ډلې تر اتیا زیات جنګیالي پکې وژل سوي دي. د رسنیو په راپورونو کې ویل سوي چې په وژل سویو کې د داعش یو وتلی قمندان صدیق یار هم شامل دی. داعش ډلې په یوه اعلامیه کې چې په دوی پورې تړلې خبري اژانس ایماق خبره کړې ویلي چې په چین کې په وروستۍ حمله کې دوی ته مرګ ژوبله نه دا وشته.
په راپور کې مو واوریدل چې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش پر مرکز د ستر بم د برید په نتیجه کې تر اتیا زیات کسان وژل شوي دي، خو په دغو ارقامو کې تغییر رامنځته شوی دی. له ننګرهار زموږ خبریال شاه محمود شینواری په ټلیفون را سره دی. شینواری صاحب، تازه ارقام څه دي چې څو کسان په دې برید کې وژل شوي دي؟
نرسو ډیر زیات مننه او روسي ارقام چې موږ سره شریک شوې دي د ولایت د ننګرهار ولایت مقام له خوانه د وی په نا په دغه قوی ترين بم په استعمال کې په ټوله کې دونه ویتنه د ایشو سوال وزل شوې دي چې د دې په خبره دغه بم سایش یو لوی مهم مرکز شال تدریس مو کې وی په دغه باندې و څو شو په نمبري سمته کې 22 تنه د یو چې شپږ تنه او درې مکی چې د روسي ارقام تر ولسی د پاګه کې لسته نه چې په ټوله کې دغه دونه ویتنه او سوال وزل شوې دي. همدارنګه دوی وایي چې په دې د بم په استعمال کې هغه د وسلو یو زیرمه هم موجوده و چې هغه هم په بشپړ ډول له موږ څخه تخریب شوی ده.
په راپور کې مو مخکې دا خبر درلو چې هلته صرف یو کس اشاره شوی و چې د صدیق یار په نوم کوم قومندان و د داعش هغه وژل شوی دی. د نورو کسانو د نمونو په باره کې تر اوسه څه ویل شوی؟
د خلکو د نمونو په اړه چې لا نه دی خو د دې په اړه باندې په دې څه کې د داعش او سوال د لږ مهم کسان چې هغه د دغه ډلې رهبری کوله دوی په کې میشتو د همدغه ځای نه په دغه جګړه رهبری کوله. دوی چې په دې څه کې ډیر بهرني او سوال چې هغه د داعش د دلو مشرانو هغه هم په کلمه کې دي خو مشخصه نمونه نه دي کړې. ولې دوی په اړه باندې چې په دې کې د داعش په اړه مهم کسان چې دي په زیات تعداد سره چې هغه د همدغه ځای کې موجود او د دې ځای نه رهبری ورکوله هغه په کې وویل شي.
پرون داسې راپورونه وو چې افغان قواوی چین ته تللی دی او همدې سیمې ته ورغلی تر څو تصفیوي عملیات مخته یوسي. په دې اړه ستاسو تازه معلومات څه دي؟
بالکل، سیمې ته چې موږ خپل هم لاړو نه یوازې چې افغان بلکې د بهرني ځواکونو ټانګونه هم موجود وو او د شډل بازار نه پورته دي د تک په حال کې وو. له دې وړاندې افغان او بهرني ځواکونو چې کله عملیات پیلول د همدغه مرکز نه بدوی نه بدونه کېدله او مخکې تګ اجازه نه ورکول کېدله. نو د دغه بم د استعمال وروسته افغان او بهرني ځواکونه هغه مخکې تګ کړی دی او له هم مخکې تګ هغوی روان دي او په وینا یې چې په ډېر لنډ وخت کې به دغه د بم ساحه او دې ته ورته نږدې ساحې چې خو د ټولو لوی مرکزونه وو دا به تصفیه کړي.
شاه محمود شینواره مننه د ازادي رادیو خبريال لننګرهار را سره و نړیوالو چاپی خبرونه هم همدا مسله سیړلې د لوی خبرتیا ورسته دغه چاپی خبرونه ته کتنه لرو چې دوی دغه بم ته په تسترګ ګوري او څنګه یې ارزوي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
نړیوالو چاپی خبرونو ته احمد تکل کتنه کوي.
په افغانستان کې د امریکا د پوز لخوا د داعش ډلې پر مرکز د تر ټولو لوی بم کارول د لویدیځ د اکثرو ورځپاڼو د پرونیو ګڼو سرلیکو. د بم د اچین ولسوالۍ په اسدخیلو سیمه کې د داعش ډلې تر ټولو لوی مرکز په نښه کړ. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي دا بمباري د داعش پر ضد د پراخو هوایي عملیاتو یوه برخه وه چې شمیر یې د روانې اپریل میاشتې په لومړیو دوو اونیو کې په اوسط ډول د ورځې لسو ته رسیږي. ورځپاڼه د افغان کمانډو ځواک د یو ویان جاوید سلیم له قوله لیکي چې وایي دوی ته له مخکې د دې بمبارۍ په اړه خبر ورکړل شوی و او ځکه دوی د بمبارۍ له سیمې څخه څه باندې درې کیلومتره لرې ولاړل. نیویارک ټایمز د سیمې د یو اوسیدونکي له قوله چې د اسدخیلو له کلي دوه نیم کیلومتره لرې اوسیږي لیکي چې وایي د دې بم چاودنه هومره درنه وه چې کلیوالو فکر کاوه د دوی کلی په نښه شوی. نوموړی زیاتوي چې د بم چرې د ده پر کور هم راپرېوتې. د یو بل څیرمه کلي اوسیدونکي ورځپاڼې ته ویلي چې د بمبارۍ په نږدې څلور نیم کیلومترۍ کې څلور کورونه ویجاړ شول. د لندن چاپ ګارډین ورځپاڼې په خپله نوې ګڼه کې په یو انتقادي مطلب کې لیکلي چې بمونه غیر دقیق، ګران او بېرحمه دي او چې څومره یې سیاستوال زیات کروي هومره یې ستراتیژیک اهمیت کمیږي. د ګارډین مطلب زیاتوي چې امریکا او برتانیا له شپاړسو کلونو راهیسې په بې ثباته اسلامي هیوادونو کې بمباري کوي خو دې کار له مرګ او ګډوډۍ پرته بل هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. بلې برتانوي ورځپاڼې بلفاست ټلګراف په خپله پرونۍ ګڼه کې په اچین ولسوالۍ کې د امریکا له بمبارۍ وروسته د دې سیمې ښکلی تصویر خپور کړی او په دې اړه په یو مطلب کې د څارونکو په حواله لیکي د دې بم چې د بمونو د مور په نامه یادیږي کارول هغې زلزلې ته ورته و چې پیغام یې د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ اعلان و. بلفاست ټلګراف په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وینا راخیستې چې وایي د داعش وسلوالو د اسدخیلو په سیمه کې د خپلې دفاع لپاره موضعګانې او سمسې جوړې کړې وې نو ځکه د له منځه وړلو یوازینۍ لارې د لوی بم کارول و. او واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د امریکا پوځ د ننګرهار ولایت پاچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې پر ضد په تیرو څو اونیو کې د افغان او امریکایي ځواکونو له جګړو وروسته د لومړي ځل لپاره تر ټولو لوی بم وکاراوه. واشنگتن پوسټ لیکي اچین ولسوالۍ یوه کرنیزه سیمه ده چې د اوسیدونکو شمیر یې پخوا د افغانستان د احصایې د ریاست د ارقامو له مخې نوي زره کسانو ته رسېده خو په تیرو دوو کلونو کې چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو په دې سیمه کې ځای ونیو د دې سیمې لسګونه زره اوسیدونکي د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شول او څیرمه کلیو او ولسوالیو ته ولاړل. واشنگتن پوسټ په پای کې لیکي معلومه نه ده چې د دې ولسوالۍ څومره اوسیدونکي به لا هم په خپله سیمه کې پاتې وي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي د سهار لوو د ماښام تر اووه بجو په بجو پوری خبرونه لري او په همدې چپو د ماشام لوو د سار تر وو بجو پوری آشنا رادیو اوریدل شي. دا ساجر رو په روانه خبرونه کې په نړیوالو موضوعاتو کې د ایران د ولسمشری د انتخاباتو په ارتباط وړاندې اوریدل شي او همدارس د ترکی د ټول پښتنې په ارتباط چې سبا تر سره کیږي او ویل کیږي چې کچیر ته ټول پښتنې تصویب شو چې په اساسي قانون کې تغیرات راولي نو د ترکیه د ولسمشر واک به ورسره زیات شي. په دې ارتباط هم په روانه خبرونه کې وړاندې اوریدل شي خصوص د افغانستان مربوط مسایلو ته ادامه ورکوو. د لوګر د مرکز په پولي عالم شار کې د چوب فروشي پر سیمه د کلونو وجدل انجه هوار شو. په دې اړه جوړ شوې ناسته کې په ملي شورا کې د لوګر یو شمېر استازیو برخه درلوده. د پولي عالم د ښاروالۍ چارواکي وایي چې د ښاریانو او د ښار د بیلابیلو صنفونو د استازیو په یاد ناسته کې هوکړه وشوه چې د چوب فروشۍ په سیمه کې د استوګنې د بلاکونو یو ښارګوټی جوړ شي. نجیب الله الخیل راپور لري.
څو کاله وړاندې د لوګر ښاروالۍ او ځایي ادارې د مرکز پولي عالم د چوفروشۍ په سیمه کې د راهایشي نمرو د جوړولو لپاره په یو شمېر خلکو د کورونو تعرفې وویشلې خو بیا ښاریانو له دې قبله مخالفت ته ودرېدل چې یا د سیمه د سردار داود خان د حکومت له وخته د شنې ساحې په نوم د ښار په ماستر پلان کې ثبت وه. بالاخره په دې وروستیو کې ښاروالۍ د دې لانجې د حل لپاره یوه طرحه جوړه کړه چې د ولسمشر د تایید وړ وګرځېده. تېره ورځ یاده طرحه د ښاروالۍ په ودانۍ کې د خلکو خلکو او د بیلابیلو خاري سنفونو له استادو سره شریک شوه. دا لوګر شمول نه استوا چې په ملي شورا کې د یاد ولایت ځین وکیلانو او د ولایتي شورا غړو هم پکې برخه درلوده. ګډونوالو د لانجې د حل لپاره د خاروالۍ د طرحې په پلي کېدو توافق ته ورسېدل. په دې اړه د چوفروشانو د صنف استازي عبدالباقي آزادۍ راډیو ته وویل
ته په لوګر په ولایت کې ډېره یوه غټه نزا وه په ساحه د چوفروشي چې هلته تقریبا دوه نیم سوه دوکانه پراته ول او هغه ساحه سنه ساحه وه. دغه وخت والي دغه وخت ښاروال دلته ورسره جامه مافیا دار اوجای سول دلته دغه سنه ساحه رهایشي په ساحه تبدیله کړله. اوس کومه طرحه چې را جوړه سوې او دلته جوړه پرې راځي زه مافیا کم کنه زه د نمرې قطعاً ما پیخنیم چې جوړ شي. زه د شنې ساحې د پارک د اجتماعي شانو ما پیخیم چې باید دلته جوړ شي.
د پولي عالم د چوفروشانو په لانجمنه سیمه کې په څه توافق وشو؟ د پولي عالم خاروال عصمت الله العلیزی په اړه وایي
دا ځمکه به نن امریکي نه به پارکیږي، رهایشي بلاکونه په دې باندې جوړیږي، زر نفرو لپاره یو ډېر ښه لوکس جومات جوړیږي، یو به څلور سره هوټل په دې کې جوړیږي، د زرو نفرو ماشومانو لپاره به مکتب جوړیږي، یو به شفاخانه جوړیږي، شپاړسو شپېتو نفرو ته به د کار زمینه برابرېږي دائمي. په دې کې به د ښاروالۍ عواید تقریبا له اویا تر پنځه اویا میلیونه پورې به عواید لوړیږي. که د ښاروالۍ عواید لوړ سي خر پښو باندې درېږي.
د لوګر دوه تنه اوسېدونکو هم په یاد ولایت کې د یاد لانجې د حل او د ځایي ادارې او خلکو ترمنځ ولایت شموله هوکړه د ټولو په ګټه وبلله او زیاتولی چې
د لوګر د خلکو توافق په باندې راسي موږ موافق یو. په دې شکل باندې سپاه کې جومات هم وي، تفریحي ساحه هم وي او د لوګریانو وحدت او یووالی په باندې راسي.
داسې مو اورېدل چې دا به د لوګر دپاره ډېره غټه لاسته راوړنې، د ښاروالۍ عواید به په بېساري ډول لوړ شي او ښاروالۍ به په خپلو پښو باندې ودرېږي.
د یادونې وړ ده د لوګر د پلي علم خار د افغانستان په نویو جوړو شوو ښارونو کې راځي چې تر ډېره په وروستۍ یوه نیمه لسیزه کې آباد شوی دی. لوګر چې حاصل خیز ځمکې لري اوسېدونکي یې خار ته موسمي ترکاری همدارنګه د انګورو او مڼو په ګډون ډول ډول میوې راوړي چې بیا وروسته د خرڅانو لپاره د افغانستان مختلف ولایتونو ته وړل کیږي. د لوګر د میوو او ترکاریو یوه برخه پاکستان ته هم صادرېږي.
په راپور کې مو واورېده واوریدل چې د لوګر په مرکز پولی عالم کې د چوپروشۍ په سیمه کې یو شمېر نوي تاسیسات جوړیږي. له تېرو کلونو راهیسې د پکتیا څمکنیو او لرې پرتو ولسوالیو اوسېدونکي شکایت کوي چې د دوی زرګونه کسان معاشونه په وخت نشي اخیستلی. د دې ستونزې د هواري لپاره دوی په څمکنیو کې د بانک د څانګې د جوړېدو غوښتنه کوي. تفصیل له سیمې د داود تپان په راپور کې.
دا پکتیا څمکنیو ولسوالۍ اوسېدونکي او وکیلان غوښتنه کوي چې د دې ولایت په لرې پرته ولسوالۍ څمکنیو کې د بانک څانګه پرانیستل شي، څو خلک له شته ستونزو او د لارې په اوږدو کې د مرګ ژوبلې د ورپېښېدونکي خطر څخه وژغورل شي. دا یادې ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې څمکني د شپږو ولسوالیو مرکز دی او د دې سیمې ټول دولتي مامورین، ښوونکي، افغان امنیتي ځواکونو مسؤلین له مجبوریت او د معاشونو اخیستو لپاره مرکز ګردیز ته تګ راتګ کوي. مرکز ګردیز له څمکنیو ولسوالۍ څخه د تقریبا 15 یا کیلومتره فاصله په اندازه پرته ده چې په لار کې د وسلوالو د خطر له ویرې اکثره وخت دولتي مامورین او د افغان امنیتي ځواکونو کارمندان او سرتیري په خپل وخت معاشات نشي اخیستلی. د دې ولسوالۍ دوه تنه اوسېدونکي
ما نوم میرویش جلیل ده د پکتیا اوسېدونکی او چکمنه والا کې کی باید بینک جوړ شي. دلته کاسکار وی کبل سړای وی پاسه دګه سره په وخلی کتی جوړ وی زنه ځکه موږ اوس ګردیز کې بل ځکه موږ ته د خپل روپې مشکل دي نشو خوستای ک په بینک وی ک په وغه وی لار کې ما مشکل دي.
زه د پکتیا ولایت د څمکنه ولسوالۍ په بندر خبره کوم. د موټر او چې موږ پیسې د ویشت او استو اته ډېر په مشکل راخلو. بیا کمیشن موږ نه ډېر زیاته خري خولیارو کې کا د ځان سره وړو لار کې خاطر وي دی غلو چورچو پوال لار مشکل خو تاسو ته مونږ دی. د حکومتي کسان چې کوم ماشه خلی هغه دغه نه دی ګردیسته ګردیسته چې د مشو سي دی لار کې مشکل وته پیښه طالبانی کته کې او ډیر خلک شهیدان شو. په دغه کې د مشکل دی بانک مشکل ډیر دی په تاسو منه ولا سوال بس وختنه مده غته چې مونږ ته بانک جوړ شي او مونږ خو په خا دغه وختنه ډیر کړی دی خو حکومت کوم غور پدانې نه دا کړی.
یوازې د دوت نه د بانک د نشټوالي لستونځ څخه سر نه ټکوي. د دې سیمې اکثریت سوداګر وایي په دې ولسوالۍ کې د مرکز ګردیز غونډې راکړه ورکړه کیږي او حکومت د شخصي سرمایه ګزارۍ د ودې لپاره کوم ځانګړی پلان په دې ځای کې نه دی پلی کړی. دا خلکو د دې شکایتونو په اړه په ولسی جرګه کې د پکتیا استازي محمد نواب منګل ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل. کله کله داسې پېښې شوې دي چې زموږ دولتي چارواکي د کله چې د ولسوالیو نه د معاش اخیستو لپاره راځي ستونزې په لاره کې ورته پیدا شوې دي، یا دا چې د مطابق په ذریعه معاش ولسوالۍ ته انتقالېدو د دښمن په کمین کې ولیدلې دي، حتی زموږ شهیدان په دې برخه کې ورکړي دي. همدارنګه هغه پیسې هم زموږ طلب شوي دي، معاشونه د سربازانو حتی د معلمینو. ښه خبره دا ده چې مرکزی بانک د توجه وکي د قانون مطابق هر هغه ځای کې چې زیات دولتي چارواکي او مامورین اوسیږي هلته د بانک نمایندګي انتقال کړي.
په سویل ختیځون کې د افغانستان بانک امیر روح الله وایي که له دوی څخه په رسمي ډول غوښتنه وشي دوی له شخصي بانکونو څخه د اقدام هیله کوي.
پیشنهاد راځي کوو او هغه بیا د مربوطه بانک سره چې کوم بانک هغوی لازم ګڼي هغوی سره خبرې کوي او د څانګې د پرانیستلو دغه کوي. تر اوسه پورې مونږ سره په دې رابطه باندې چا خبره نه ده.
دی که څه هم وایي په رسمي ډول له دوی څخه د بانک جوړېدو غوښتنه نه ده شوې، خو ازادي راډیو ته رسېدلي معلومات دا څرګندوي چې په پرله پسې ډول په تېرو کلونو کې د خلکو لخوا د افغانستان بانک ته د بانک د څانګې جوړېدو رسمي غوښتنلیکونه سپارل شوي، خو تر دې مهاله د دوی دا ستونزه نه ده هواره شوې.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولدینګ او سوره سرمایه
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس پښ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو. په نړیوالو موضوعاتو کې مو د ایران د ولسمشری انتخابات سره لیدل چې په دغه انتخاباتو کې اوسنی ولسمشر هم خپل نوم ثبت کړی دی، او همدارس د ایران په انتخاباتو کې پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد هم خپل نوم ثبت کړی دی. خو اوس له اسمت څاروانه اورو چې د یوې روغتیایي مسلې په اړه تازه معلومات له تاسو سره شریکوي.
خبری است؟ په جاپان کې د فلج شویو انسانانو لپاره روبوټیک پښه جوړه شوه. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې د مصنوعي پښه تویوتا کمپنۍ د جاپان د فوجیتا طبي پوهنتون د څېړونکو په مرسته جوړه کړې ده. دوی وایي چې دا پښه له هغو کسانو سره په تګ کې مرسته کوي چې نیم فلج وي. دا روبوټیک پښه به د روان 2018 په پای کې بازار ته راووزي، او له هغو کسانو سره چې د بدن یوه خوا یې د مغزي سکتې په وجه فلج شوي وي مرسته کوي چې په لار تګ وکړي. دا سیستم یو میخانیکی موتور لري چې د معیوب د زنګون په برخه کې تړل کیږي. تویوتا کمپنۍ وایي چې دا روبوټ ډول پشه له هغو زړو کسانو سره هم مرسته کولی شي چې د زنګون د ستونزې له کبله په لاره سم نشي تللی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
حقیار هلمندی په راستول سمس کلی کې د ننګرهار د چین ولسوالي بم د ټولو افغانانو لپاره د خطر زنګ دی. عزیز الله له خوست لیکي، ډیر خوشاله يم چې په داعش باندې داسې خونړۍ حمله د چین په ولسوالي کې وشوه، خو افغان حکومت نه ده هیله کوم چې د غټو بمباریو پر مهال د ملکیانو مرجوب لته پام وکړي. شمسیه شهیدزی له میدان وردګ نه پراستول سمس کلی کې د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار کابل ته ونی ناراضي ستونزه پسې کړه. اختر محمد خوګیانی له اچین څخه لیکي، امریکا باید پر پاکستان اټوم بم استعمال کړي. محمد انور لکندهار لیکي دا بم باید پر پاکستان خورسیدلی وای ځکه چې پاکستان د داعش مور ده. بنفشه وردک پر استول اس ام اس کې د کرکټ په اړه پوښتنه کوي. د هند غوړ لیگ آی پی ایل په اړه پوښتنه کوي چې نن مسابقې په 2 بجو پیل شي. د هند په وخت نن دغه لوبي په 4 بجو باندې شروع کیږي. او عبدالرحمن پر استول اس ام اس کې لیکلي دي چې د افغانستان حکومت باید له طالبانو سره روغه وکړي، خو طالبان هم باید له دې زده کړي چې د روغه جوړه د ټولو افغانانو په خیر. اته بجې او دیرش دقیقې د لنډ خبرونه. تمه ده چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار مارک ماستر نن په کابل کې له افغان چارواکو سره وګوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د ماسکو په پرونۍ غونډه کې د سیمې هیوادونو په افغانستان کې د تروریستي هلو ځلو زیاتېدو ته اندېښنه څرګنده کړه. د هلمند په ناوی ولسوالۍ کې په هغو پوځي عملیاتو کې چې د پنجشنبې په ورځ پیل شوي تر اوسه د دولت اته وسلوال مخالفان وژل شوي. په پام کې د نن په کابل کې د اعصابو د جراحي او تخصصي روغتون ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. حسن روحانی چې د ایران د ولسمشر په توګه یې کاري موده په ختمېدو ده د راتلونکي میاشتې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته ځان د کاندید په توګه ثبت کړ. په ترکیه کې د ټول پښتنې رای ورکوونکو ویلي چې د خپل هیواد په سیاسي سیستم کې به تاریخي اصلاحات راولي. دوی ویلي چې دغه ټول پښتنه به چې سبا کې شي د دغه هیواد د تاریخ لوری بدل کړي. او د امریکا پوز په لسکونو پوځیان سومالیا ته استوي چې د شباب سختدریز ډلې په وړاندې په مبارزه کې د دغه هیواد ملي پوز وروزي او اکمال کړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی چې کاري موده په پوره کېدو ده ویلي د ایران د پرمختیا لپاره د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره ځان کاندید کړی دی. په پام کې ده په ایران کې دغه انتخابات د می میاشتې پر 19 وشي. دغو انتخاباتو ته له ځواکمنو هیوادونو سره د 2015 میلادي کال د تاریخي اټومي موافقې په باب د ټول پښتنې په سترګه کتل کیږي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور په ارتباط له سالی محمد سالی څخه اورو.
اتشپیته کلن حسن روحانی پرون جمعه د نوم ثبتولو د دورې په څلرم ورځ ضروري اسناد وسپارل. په پام کې ده په ایران کې د جمهوري ریاست انتخابات د می میاشتې پر 19 وسی. روحانی تر نوم لیکنې وروسته خبریالانو ته په وینا کې وویل چې د ایران او اسلام لپاره بیا د انتخاباتو پروسې تر راغی.
من دوباره آمدم برای ایران.
زه ایران او اسلام لپاره بیا راغلم. له ټولو ایرانیانو غوښتنه کوم چې د ایران او اسلام لپاره بیا انتخاباتو ته راسي. د ایران د جمهوری ریاست د انتخاباتو وتلي رقیبان تمه لري چې روحانی په دغو انتخاباتو کې چیلنج کړي. په کاندیدانو کې پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد او د هغه نږدې متحد حمید بقایی هم شامل دي. دوی دواړو تیره اونۍ ځانونه د کاندیدانو په توګه ثبت کړ. زیات څارونکي فکر کوي ابراهیم رئیسی چې یو توندلارې ملا او لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی ته هم ورنږدې دی، شایي په دغو انتخاباتو کې د روحانی عمده سیال وي. رئیسی ژمنه کړې چې د بېوزلۍ او په ایران کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې لپاره انتخاباتي سیالي پیلوي. محمود احمدی نژاد چې په یوه محافظه‌کار او سخت منتقد شخصیت مشهور دی، کله چې ولسمشر وو د اسرائیل په اړه یې نظریاتو نړیوال انتقادونه پارولی وه. په پام کې ده د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو نهایي لست 12 ورځې وروسته اعلان سي. په 2015 میلادي کال کې د تهران پر اټومي موضوع د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره د حسن روحانی په رهبرۍ د ادارې موافقه د دې سبب سو چې له ایران ځینې اقتصادي بندیزونه لري سي. په بدل کې ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړ. د هغې موافقې له عملي کېدو سره سم ایران پر ګڼو هیوادونو د خپلو تیلو خرڅلاو پیل کړ او د خپل زاړه سوي تجارتي هوایي چلند د عصري کولو لپاره یې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت موافقې لاسلیک کړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ترکان به د یک شنبه په ورځ د خپل هیواد په اساسي قانون کې د تعدیل لپاره په ټول پښتنه کې برخه واخلي، یعنی سبا ته. د دې تعدیل هدف ته یو لړ اساسي بدلونونه راوستل دي چې د ولسمشر د واک زیاتول هم پکې شامل شي. په ترکیه کې د ټول پښتني په کور او اروپایي اتحادیه کې چې زیات ترکان پکې میشتي یو لړ عکس العملونه پارولې دي. دا ساجی رادیو د خبر د سنگ راپور په دیاړه له فرشتې جلال زوی څخه.
د ترکیه خلک به د یکشنبه پر ورځ په داسې ټول پښتنه کې برخه واخلي چې شاید د هغه هیواد پارلماني سیستم پر ریاستي بدل کړي. که چیرې له دې ټول پښتني سره زیات ترکان خپله رایه یو ځای کړي او په اساسي قانون کې تعدیلونو ته د تایید رایه ورکړي، د ترکیه په سیاسي ډګر کې به یو لوی بدلون راشي. دا به شایي له 1923 میلادي کاله چې د نوې ترکیه بنسټ ایښودل شوی په هغه هیواد کې یو ستر سیاسي ټکان وي. په ترکیه کې د اساسي قانون پر تعدیل له ډیرو کلونو راهیسې کار روان و او د یکشنبه پر ورځ به ترکان یوازې د هو یا نه جواب ورکولو انتخاب ولري. په ټول پښتنه کې تر 50% زیات ګډون کوونکي باید هو رایه ورکړي چې د قانون تعدیل تایید شي. له دې سره به د ترکیه د پارلمان زیات واکونه د هغه هیواد جمهوري ریاست ته ولېږدول. د تعدیل له مخې د ترکیه په دولتي سیستم کې به د صدر اعظم چوکۍ د جمهور رئیس د مرستیال په چوکۍ بدل شي. د صدر اعظم چوکۍ به له منځه ولاړ شي. د ترکیه په اساسي قانون کې د تعدیل له مخې به د هغه هیواد ولسمشر د دې صلاحیت ولري چې د بودیجې وړاندیز وکړي، د سیاسي ګوند غړیتوب ولري، د وزارتونو او ټولنیزو چارو د ادارو تشکیل بدل کړي، پارلمان لاغو کړي، په هغه هیواد کې اضطراری یا بیړنۍ حالت اعلان کړي، لوی قاضیان مقرر کړي او د کابینې وزیران پرته له دې چې له پارلمانه د اعتماد رای اخیستلو ته اړتیا ولري په دندو وګماري. د اساسي قانون د تعدیل پر اساس به د جمهور رئیس د واکمنۍ موده هم تمدید شي او په عملي ډول به ولسمشر رجب طیب اردغان ته واک ورکړ شي چې تر 2019 میلادي کال په واک کې پاتې شي. په ترکیه کې د ټول پښتني پلویان وایي چې د ولسمشر د صلاحیتونو زیاتېدل د یو مقتدر ولسمشر رامنځته کېدل به ترکیه چې له بېلابېلو کورنیو او بهرنیو ستونزو او امنیتي تهدیدونو سره مخامخ پیاوړی کړی او په دې هیواد کې به ثبات ټینګ کړي. خو د ټول پښتني مخالفان استدلال کوي چې په اساسي قانون کې تعدیل به یوازې اردوغان ته زیات واک ورکړي او د ترکیه له پیاوړتیا سره مرسته نشي کولای. په ترکیه کې د اپوزیسیون پیژندل شوی مشر کمال کلیچدار اوغلو ویلي چې په پلان سوو بدلونونو کې د قدرت تناسب په پام کې نه دی نیول سوی، د استبدادي سیستم بوی ورکوي او پارلمان د سلا مشورې پر یوه اداره بدلوي. دا اټکل ګران دی چې ترکان به د یکشنبه په ورځ کومه پریکړه وکړي، ځکه د هو او نه رای ترمنځ فرق ډیر کم دی او په شپږو کې یو ترک لا دا پریکړه نه ده کړې چې په ټول پښتنه کې کوم لوري ته رایه ورکړي. شاید له همدې عمله د ټول پښتني پلویانو په اروپایي اتحادیه کې د میشتو ترکانو ترمنځ پراخ کمپاین وکړ.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د کرکټ په برخه کې دا یادونه کوم چې نن د کلکتې او د سنرایز حیدرآباد د ټیمونو ترمنځ د هند په وخت په 4 بجې د مازدیګر لوبه پیلېږي. په سنرایز حیدرآباد کې د افغانستان بالر راشد خان برخه لري او همداراز محمد نبی ته هم شاید نن چانس ورکړل شي، نو دا لوبه په یاد لري ځکه د کرکټ مینوال ډیر دي او دوی غواړي چې د افغان لوبغاړي وګوري او د دوی لوبه وګوري او که نور څه نوي د فیسبوک له لارې خو یې تشویق کړي. له همدې سره د ازادي راډیو د دې ساعت د خبرونې خبري برخه سرته رسیږي. ونیس پروګرام ته مخه کوو. ازادي او اوریدونکو پروګرام فریبا ظاهر چمتو کړی دی. وړاندې کوي په دې پروګرام کې ستاسو پر حساب شوي پیغامونه خبرو او په پوره بجې یعنی په اوس 8 بجې او 10 دقیقې په 9 بجې له ازادي راډیو خبرونه اوریدلی شي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو ظفر به ظاهر مو په سلامونه او نیکو هیلو هرکلی کوم. لکه چې خبر یاست د نوې لمریز کال پایل سره د افغانستان په سړو سیمو کې نوې تعلیمي کال هم پایل شوی دی، خو د پوهنې په برخه کې په افغانستان کې تل ستونزې شته چې هواری شای کلونه وخت وغواړي. په هر صورت غواړم د خبرونې په سر کې څو هغه پیغامونه در ووروم چې تاسو اوریدونکو را سره شریک کړي دي. او لومړی یو اوریدونکی چې د ننګرهار د شیرزاد ولسوالۍ څخه پیغام راستولی د پیغام او شکایت به پخپله د غورور په ځخ کې وورو.
تقریبا یو اصول او اصل جنکیانی اړې کوچنیانی چې په مکتبونو کې وي هغه وستل شو. تقریبا شپږ کال کېږي چې د جنکیانو خوندې بند شوې دي او تقریبا دې کې ډیر غټ کړي دي لکه سوسو پیسلاو شو کودي سلسو او داسې ګندمک شو. تقریبا دا واسطې دي چې غټ نو څه هم دی ماشومان
وزارت معارف نه غواړم او خاص کر د بلخ چارواکو نه چې دغه په شیرزاد ولسوالۍ کې د تعلیم توجه ډېره کمه شوې ده. هلکانو داسې د تېر په څېر کمه شوې ده او دې ته توجه وکړي نو دا به تاسو هغه همکاري وي.
بله، السلام علیکم. یو تن ښوونکی د خوست ولایت څخه وطن دوست خبرې کوم. زما پیغام دا دی چې پاره سکاله کې دي چې د خوست ولایت معلمینو ته د دولت لخوا نمرې نه ورکول کېږي. په سلام په احترام.
الو، السلام علیکم. زلالی ملنګ د سپتمبر لکته ولسوالۍ څخه تاسو ته رحمت ترکوم. خدای دې وکړي چې زما پیغام تاسو نشر کړي. زموږ په سپتمبر لکه مکتبونه ستاسو د ماشومان پر مخ تل سوي دي. په دا درې کال زه کسم امر ته اخ سم چې په دا درې کال یو شاګرد هم نه نه وتلی، نه کتابونه ستاسو، نه استادان ستاسو، او بلکې تا خاګانې اخلي کیږي خانانې جوګو ته چې د امنیت هم ستاسو دا خبر هم نه دي چې مثلا امنیت نه ستاسو ونیکه امیتم په دې په افغانستان چې د امیت تیم په بلک شو امیت سره مکتبونه نسته نه مالی مانسته. اوس ما دا هیله ده چې د موږ مکتبونه تاسو سره په حال کې موږ ماشومان د غي په څوک ساتي لري د غي په ډول سره ولې جوړول سره کوم جنګونه سره کوي. دا ازادي ده چې خدای دې ډېر مننه چې موږ پیغامونه پر دې او سلام
ستاسو نه هم مننه ګران اورور چې د سپین بولدک څخه مو پیغام راستولای. زموږ یو شمیر نورو دوستانو هم د سمس لاري پیغامونه راستولي او پښونځیو کې د کتابونو د ستونزې یادونه پکښې ډیره سوي ده چې وای په سیمو کې شونځي پیل سوي دي خو د کتابونو درک نسته. په همدې اړه د پوهنې وزارت نشراتو رئیس کبیر حقمل سره زما همکار اجمل اند غږیدلی دی او لومړی ترې پوښتلی چې شونځیو ته د کتابونو د لیږلو پروسې څومره پرمختګ کړی دی. ښاغلی حقمل وای
دفاع وزارت د سلویخت فوټ لرونکو کانټینرونو یو وشت موټریز کاروان د افغانستان سویل او لویدیز او سویل لویدیز ولایتونو ته ولاړ. د کتابونه غزنی، زابل، قندهار، اروزګان، نیمروز، فراه، بادغیس، غور او هرات ته ورسېدل. همدا اوس هم کتابونه چې زه تاسو سره خبرې کوم کتابونه په هرات کې د تخلیه په حالت کې دي. یوازې وو ولایتونه پاتې چې په هغو کې پکتیا، پکتیکا، خوست او فاریاب، دایکندی، بامیان او نورستان شاملېږي. موږ له تخنیکی او پلانی لحاظه په پوهنې وزارت کې آماده یو دي چې دا کتابونه واستوو، خو لکه تاسو چې پوهیږئ په لوجستیک یو څه تخنیکی او وختګیره پروسه وي.
څومره وخت به ونیسي چې دغه وو ولایتونو ته تاسو وتوانېږئ په بشپړه توګه دغه کتابونه چې په پام کې نیولي ورسوي؟
وروستۍ خبرې چې موږ له ملي دفاع وزارت سره همدا یو نیم ساعت وړاندې وکړې چې دوی ژمنه دا و چې سبا بل سبا موږ ته موټر راکوي. د دې موټرو په رسېدو سره به انشاءالله زموږ د پکتیا، پکتیکا، خوست د کتابونو ویش بشپړ سي. په دوه درې ورځو کې یوازې پاتې کیږي بامیان، دایکندي، فاریاب او نورستان. د دې لپاره هم زموږ پلان شته ان شاء الله په یو نیمونه کې دا کتابونه رسوو. پروسه یوازې داسې نه ده چې موږ دلته د پوهنې وزارت لخوا تعقیبوو. رئیس صاحب جمهور شیبه په شیبه له ارګا او له ولسمشرۍ ماڼۍ دا موضوع موږ سره تعقیبوي. هیڅ نوه تعلل ته پکې ځای نشته. زموږ ټیم شپه ورځ لګیا ده ان شاء الله دا کتابونه به رسېږي ولایت.
د سری پورتونه هم شته چې په کابل کې هم ځینې ښوونځي یا داسې ښارونه چې نسبتا لوی ښارونه دي اولته باید تاسو د کتابونو زیرمې درلودی. په هغې ځایونو کې هم کتابونه ځینو ښوونځیو کې کم دي یا ځینو ته بیخي نه دي رسېدلي. په دې اړه تاسو عکس العمل
د کابل په هکله که زه تاسو ته ووایم، له تېرو څلورو کلونو راهیسې چې زه د پوهنې وزارت د نشراتو د رئیس په توګه کار کوم، زما تر ټولو غټ تمرکز په دې باندې و چې موږ ژر تر ژره د کتابونو د کمښت له ستونزې خلاص شو. هغه ارقام چې موږ درلودل، پلانونه چې موږ درلودل، زه په دې ډاډه یم چې د کابل ښار د پوهنې د ریاست سګنۍ اړتیا له صفر سره تقریب کوي. هغه کتابونه چې د دوی په ځینو ګودامونو کې پاتې و د هغو توضیع په چټکۍ سره روانه ده. نن هم خپل همکاران د دې برخې راغوښتي و په ځینو ناحیو کې ختم دي او په جدي ډول سره د پوهنې رئیس هم د موضوع تعقیبوي، حتی مقام د وزارت. د نورو ولایتونو پاک له بزه تاسو ته یو خبر وکړم چې متاسفانه افغانستان په بودیجوي لحاظ په هر برخه کې ستونزې لري. یعنی داسې موږ ایران سره کولای چې موږ کافي بودیجه لرله، کافي وخت هم درلود او بیا موږ غفلت وکړ او کتابونه اوس نه رسېدلي. برعکس موږ هر کال د کتابونو د چاپ او ویش په برخه کې خوشبختانه 100% بودیجه لګولې. که هم موږ ته
یا افغانستان په ملي بودیجه کې یو روپی هم نه درکل سوی، خو موږ خپل هڅې کړي نو ډونرانو هم پیسې اخیستي، بودیجه مو 100% هر کال لګولې ده، خپل کارونه مو خپل وخت کړي دي. کومه خلا چې د ضرورت او د امکاناتو په برخه کې زموږ موجوده ده، کله کله زموږ داخله تر اتیا سلو شپیتو 50% رسیدي، یعنی اتیا مو کسل وی دي شلو یا 50% لپاره موږ امکانات برابر سوی دي، او بیا مو د ستونزو ور باندې دي مشخص وخت لپاره حل کړی ده. کله چې امکانات نه وي، بودیجه نه وي، بیا تاسو نه شئ کولای چې تیار زیرمی ولري، حتی په استرایي حالات کې تاسو نه شئ کولای کافي کتابونه شاګردانو ته ورسوي. د دې موضوع حل لپاره موږ د اوس لپاره دوه ټکي په وړاندې لرو. یو دا چې ما هم د اوس د 500 میلیونو کتابونو یو طرحه د ولسمشر علي مقام ته سپارلې کې په دې برخه کې موږ د بودیجې همکاري وکړو، او دا کتابونه د روان کال لومړی نیمه وړاندې چاپ سی، بیا به د روان کال په پای او د راتلونکي کال په پیل کې د کتاب له هیڅ څنګه سره نه مخامخ. دویمه خبر دا ده چې موږ له خپلې خوا لیویسیف سره مکالمې وکړلې، خوشبختانه 15 میلیونه ډالر راته راکړل سوي دي، خو د دې کتاب د دې پیسو عملی مصرف د ځینو مطالعو او د دوی د ارزونو وروسته پیلېږي. که د دې مصرف لږ څه موږ ته په اختیاري ډول سره راکړی شي او زر وسي، بیا هم زه تاسو ته ډاډ ورکولی شم چې په راتلونکو 15 کلونو کې موږ د کتابونو له شدید کمښت سره
د افغانستان د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل چې ښوونځیو ته د کتابونو د رسولو بهیر په اړه معلومات راکول. دا بهیر به بیا هم موږ تعقیبوو او ستاسو دوستانو سره به یې معلومات شریکو. د نورو دوستانو پیغامونه هم راخلم. له زابل څخه زموږ اوریدونکي د روغتیایي کلینیک د نشتون څخه ګیله کړې ده.
السلام علیکم. نبی ولایم د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د شیګان د کلي اوسیدونکی زموږ په ولسوالۍ کې کلینیک سته، خو متاسفانه ډېر زیات لري. زموږ د ارغنداب ولسوالۍ چې ده پر راده سراسر پرته ده، په ډېرو غرونو کې، خو د ولسوالۍ په هغه بل سر کې کلینیک ډاکټر سته. خو په دې بل طرف ته چې له خاچاپان ولسوالۍ سره پوله لري، په دې سر کې د دې منطقې د مریضانو رسیدګین نه ورته کېږي، ځکه هغه کلینیک چې ده هغه لرې ده په غرو کې، د هلته موټر هم ډېر زیات کم دي. زموږ مریضان د مریضۍ پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي، مور او ماشوم، ډېرو مورانو او ماشوم ژوند له لاسه نه ورکوی ده. که تاسو مهرباني وکړئ موږ ته په اختر بازار کې د منظور کوي، همدلته ډاکتران راته معرفي کوي. ستاسو د مهرباني سلام پامان.
السلام علیکم. زده فراد ولایت اند اناردری د ولسوالی اند پټوی د کلیم بورجن نمیزم مر پخپل په منطقې کې، زمون منطقې چې د بیابان دی، کلینیک نه لرو، خاده انتن نه لرو، واجب لري د ډاکټر نه لرو. مرتدا کلینیک د اشرف غنی د خاصه خدا خاص مکو چې مرتدا کلینیک باندې پرانستی.
بله السلام علیکم. زده فراد ولایت د بکوا د ولسوالی څخه تاسو سره د ټلیفون پر لیکه باندې هم د ازادۍ راډیو کارکونکو اورېدونکو ته په مینه ډک سلامونه وایم. او زموږ دغه مخابراتي شبکې چې دی که افغان بیسیم دی که روشن دی، د شخص کار نه کوي، موږ غواړو چې دا زموږ خدای مترسمې کې و. سلام په احترام.
بلی السلام علیکم. حاجی نور الله خبرې کوم د زابل ولایت خوراریان د سیمې څخه. زموږ دغه خواریان په علاقه کې د افغان بیسیم شبکه ټپ کار نه کوي. ورور مکسیکل شمېرې ته زنګ وو، په 10 واري کې یو ټلیفون مو رخېږي. نو که زموږ غږ دغه مسلین اوري، زموږ دغه مشکل ته دې یو لاره وسنجي. دغه یو زموږ ډېر غټ مشکل دی. د منطقې د خواریانو منطقه په 1 کیلومتر کې له زابل څخه لویدیځ طرف ته پروته ده. وسلام مننه ستاسو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریکز ماریت ټول غاډي رادیو کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. یو د کندهار ولایت نن شنډه ولسوالۍ پر موضوع خبره درته کوم. زموږ د نن شنډه په ولسوالۍ کې په سم کې ساده کې نن یو کې ساده کې پر کار نه کوي. نو زه واړم چې ځنا واز د نور پوری کار وکړي ورته د نن څخه د نن شنډه ولسوالۍ کې نو ته تندې دې چې او نو ته ته په نو سایل برابر ته وسلام دا احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاد الرحمن سرفراز د دامان کندار ولایت دامان ولسوالۍ څخه صدا پیغام لرم. له کوم ځای ما پیغام نشخصي، ما د ولسمشر اشرف غنی څخه او د رئیس د اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله څخه دا غوښتنه او دا خواهش مې دي چې په کندهار ولایت کې دلته دومره ظلم روان دی چې څوک یې مخه نسي نیولی. موږ په دامان ولسوالۍ کې په یو کلي کې موږ پنځه شپېته سرایه نړیږي څوک یې مخه نسي نیولی. موږ اسناد او قواجه په لاس کې لرو. هم دوی د دامان ولسوال دي قمندان یې دي دغه دواړه راځي په زور سپیر د قومي پر بدل نور قومونه په فرضي دي. دا یو قوم الکوادس پروت دي دی په دا پرته نړۍ وای دا دکې چې دي دا دغه دي دا حکومت چې دي دغه دکې نړۍ هر سال صرف دغه مرسته نور دکې لاندې کړي دي. هغه چا یا د ولایتي شورا مشران دي یا نور غټ مشران دي ټول هغه نیولې دي چې غټ غټ پر فل متر په خځه جوابونه راګرځولې دي. دا په شیش راګرځولې دا خو نه دغه حکومت پیسې دي دغه حکومت سره دي دغه حکومت په پیسو راځي تخته ځانو ته اندارې دي شمپیانې دي وروره دغه درې باندې خو دې لیکن تاولونه په جوړ کړی دي چې نه اوران په جوړ کړی دي چې موږ ته ټوټ کلاي په جوړ کړی دي د دې چې کوم خواشه موږ د افغانستان یې موږ کوم چې موږ کوم خواولاسو موږ مجبور یې چې په خوا به د ستاسو سره به جنگ او اخر موږ دا تاسو مجبور یې. ما په تاسو سره السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د ګلبدین د زابل ولایت شمزو ولسوالۍ صدا پیغام پریدم. هله لرم چې دا پیغام مسول چارواکو ته ورسول چې د زابل ولایت شمزو ولسوالۍ د پاکستان سره پر ډیورنډ کرښه باندې ګمرک شتون نه لري. طالبان غیر قانوني پیسې اخلي د خلکو سره او خلک زوی ورځي. زه لرم چې مسول چارواکي واوري او د زابل شمزو ولسوالۍ ته دته سره د پولیس موجود دي. هیڅ مشکلات نشته او دلته باید یو ګمرک قانوني جوړ شي. باید د خلکو مشکلات ته رسیدګي وشي. د دولت په ګټه کې هم ډېر دی. دغه مننه د ازادي راډیو څخه چې دغه پیغامونه نشروي.
زلوګر ولایت د ولسوالۍ د بنگل سي سيزن کې زمون دا مشکلات دا چې زموږ څخه کېل راځي. سې ویډیو پلونه نشته. ما حکومت له داخله دا چې منګل کې اکثر تا پلونه کېږي. حضور د خبرونه وخت نه مثال. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. زه د کندهار ولایت اوسه د امان د ولسوالۍ ته خبره کوم. موږ دغه دولت اوسه دا غوښتنه د وروره موږ سرایونه ګرده دا شریک قوالیه سرایونه را ونړول. د امان ولسوالۍ وروره موږ خپل قوالیه لرو. د موږ د دولت اوسه دا غوښتنه کوو چې دغه د دغو مخنیوی وکړي. وروره موږ عاجزي او کوچنیان ټوله ساتره کړل. وروره سرایونه یې کورونه سره نړولي دي. نن موږ قوالیه زموږ اسناد ته هېڅ دغه نه کوي. وروره بلا خپل پر سر باندې را وځي. سرایونه دي نړۍ همدسې دي وایي. دا څه غل سب کړي دي. موږ د چا ته وژاړو چا ته دغه وپارې زه وکړو. وروره موږ ته دغه په وخت کې د مخکې رئیس جمهور په دغه سر ته مخ ورغلي. وروره موږ هغه تارې زده کړې. دغه حات درې اګست سره استولی دي. په حات سره زموږ وروره دغه مځکې زموږ دي. موږ ګټلې دي چې نیو چې د دامان ولسوالۍ نه پرېږدي. وروره موږ دا غوښتنه د دولت څخه کوو چې زموږ ژړا زموږ یو خبره در زده پرې ورسي. وسلام. السلام علیکم.
السلام علیکم. د اسلام ګر ولایت حاضر سوال نه خبرې کوم. پاکستان تر اختیار کاچاک بندې د لوګار د لکړ لوګار د حاضر سوالې د لکړې لار د بند کې د ننګرهار د کډې خوست یو د لوګار دی او کډې پکتیا د بالکل کاچاک د شهر روان دي. خپل حاضر د شکوم ګر کړ کی د حکومت خو لنجر کړل کی وګړي په کیلو باندې درس او د حکومت ولې په نظر نه کوي.
سلام علیکم. زه تاسو ټول رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. زه عبدالحق نومیږم. د سازدین زوی یم. د فراد ولایت یم. د اناردرې د ولسوالۍ یم. دلته د ازمین پلچکانې دي جوړ شوي. اعلانه کې مو شریکار کړي. اوبو په ازاد کړي. دا رودونه بېخي داسې کړي. سازکال معلوم یم. راته وژلې نه جوړوي نه کوي. موږ ته خدمت وکړي. د ازمین پیسې انګر د دوی وخوړي جوړوي.
مننه کوم دوستانو ستاسو پیغامونه او شکایتونه مو د دې خبره کړه. هله د چي چارواکو هم اوریدلې وي او ستونزې مو هواري سي. بیا هم ستاسو نورو ټلیفوني تماسونو ته پته مېو. د دې پروګرام په تنظیم کې زموږ همکار تایر روشان همکاري سره کوي. مننه ترې کوم او ستاسو څخه غواړم چې د خبرونه په پای کې د ټلیفون شمیره در سره ولیکي او مشتخپل ستونزې وایست ازادي رادیو تر اړوندو مسولینو رسوي. نور مو پر خدای سپارم. الله مالسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
پرنا پسمری سنو تنور کچ خل پرنا پسمری سنو تتن ور کچ خل پرنا پسمری تکلیل مر مر تکلیل مر تندر نیولے دے سہار نلری تکلیل مر تندر نیولے دے سہار نلری منصور بغیر زمستانا ملا بدار نلری وقت برابی شکار وانی کلد زوکلی ونی راشت ساروانی شکار وانی کلد زوکلی ونی ببرونو سر